ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د ورسپانې نن لیکلي دي چې په دې اندازه سره زر هغه محل نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې نو دوبه هندستان ته راستنې ده. ورسپانې د دې اندازه سره زر بیا 13.1 کروڑ هندي کالدار خودلې خو لیکلي دي چې ورسپانې لیکلي چې پیښه د اپریل په 25مه شوې ده او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې خو نوموړي ځکه نه دنیول چې هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. تر اوسه زکی وردک او په هندستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دیدلې د مشران ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. د بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی د سیس فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس د حل لپاره طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو طالبانو حکومت بیا د تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړی ده. ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسېږي. پرنټ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جسور بیگ چوریف د تاشکند د پانګونو په درېمه نړیواله ناسته کې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې دا ترانزیټي لار مهمه ده چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړې دوسره بعد ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د حماس ډلې چې امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې تروسي ډلې په توګه پیژني یو جګپوري چارواکي رویټرز خبر اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی به نن د می په څلورمه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه شوې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوې معلوماتو پر بنسټ پرون د می په 3 منټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم رسیدل لري. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسي د ارغال د اتسوي مې ورځ په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر واسه واسه د کرملن د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې د اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې خو د خبره ته د یو بل سخت پړاو هم پاتې دی چې هغه په مناسب شرایطو د جګړې پای ته رسوي. کور موابات او سم لجمنی سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د لاملونه و چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړیو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لري والی په ژور خپګان اخته کړی دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې موږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي خامخا دی یو وروا پوچلار شي او لاروا پو سره دی په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوې موهیت، یو نوې شرایط، یو نوې قوانين تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدرمنو اوریدونکو، روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچيري په وخت درملنه ونشي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. جوار خپګان بلا بیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسې شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره همدا و چې زه ډېر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چیلنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیله کړي وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډېر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي کېږي چې زموږ ماشومانو باندې، کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات
کور مدان ښه وخت ولري.
سرلای هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول، هغه څه دی چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پری خود موږ ټول په دغه کاروان کې سره وو، په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مون نه درلود، او دلته هم ځین نور موضوعات د حقوقي موضوعات او چې ځین ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزن شپ واخلي د ایمی اقامه واخلي، دغه د راتلونکو نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چي دي د هغه موارد دي چې د سبب سوې ترسو یو ډول ډیپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي، بل د کورنۍ څخه لريواله اکثر ځوانان د سړي چې ګډ ژوند درلود خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خويند ورونو څخه ځینې د خپل مېرمن او اولادونو څخه بیل سوي دي، ځینې کسان دا شي دي چې په افغانستان کې خپل ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اثر سین لري نوی ماحول تر اغلی، دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوي تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په ډول ډیپریشن اخته شي. خو دا ډیپریشن دایمي نه دی، موقتی دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورورو پرمختګ کوو مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مم مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولې؟
سخت او چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري، دلته زما ضرورت ډیر نه احساسيږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسيده. دا چې مو کته وطن په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، یالته ځوانان بیکار دي، بیروزګار دي، بل خو نه موږ منابع لرو، مادن لرو، قانون لرو، او بل لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نو سو کولای، او په جنگي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک تر غلایم، او زما د استعداد نه یا زنور ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي، او خپل خلکو سره مرسته نو سو کولای. نو دا د سبب څخه زیات زورولم، بیا د کورنۍ لريواله، د خپل خلکو سره لريواله، تاسو جورنالیست هسته موږ ټول په ټولنې کې پاتې شوی یو، او موږ د پر زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي، دلته چراغ لو هغه خلک نو لغه امکانات نو یو نوې سرنوشت سره مخامخ سلو، آی ډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو ال دمو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکول خو نه کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم باید دا ټول هغه او اردو چې زور سره مخامخ سره میوزد او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو چې دلته سرنوشت او معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یوه اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو کوونه غواړو افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم دین لپاره بیا حاکم سول، ځوانان او ځوان نسی کولای، البته اکثر ځوانان اوس دغه سی وضعیت سره څه ډول سازش وسی کتو ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، ترسو له دغه جوړ خپګان ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبر دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعات او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغه څه مخته ولاړ شي.
بله، که په هغه کې دار ته وایي چې آیا که څوک یې ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چرت وایي مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لار کېدلی شي؟
دا هیڅ څه نه رسیږي. او زه دغه خلکو نه بيخي ډېر کوم، څوک دغه څه مشکل لري زما ورته توصیه ده چې لطفا خپل د خو په اساس خپل اوس اورتونکو مخربه کچيري دا سه کسان ځان سم کړ او پرمختګ لپاره فکر وکړه، موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کړه، دا یو ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته، هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولای شي. دلته ورسره چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا خلک کې یو تشویش کوي او ګيله او باندې کوي دا هیڅ ځان نه سي باید هر ځان ورسوي کارو کې مختولار سي خلاص یا سوچي په خبر خو کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اختدي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه فکر کوي او باندې ښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا ښکار نه دی او باید خپل انرژي هلته ځای نه کړي.
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ ډېر مننه کور ودا.
پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دا ورې وکړم کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي د هغې دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هېواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنعناتو سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډیپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسایلو سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او دغه ستونزو سره مخامخ کیږي خو خبره دا ده چې سړی ځان بوخت ساتي یا په علمي کارونو کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو نه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلک تلتی هغه سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک چلته دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستی او دغه مسایل دا سړی پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسایل نه بچ پات شي.
اکثر کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارولي دي نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي په دې کله سره کوم دوستان تاسو لیدلې چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد دي دغه مشکلات لکه کم یي ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلې دي چې د دې اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. دوی بیچارهګان ته شکل د میل لازم حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوی دي یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشینه ولې د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي او هر مین چې ورته راځي هغه مجبورې شي د میل وی سی او چا ته چې هغه انګلیسي پوهیږي او هم په پښتو دری پوهیږي نو دا اول هغه ته وښایي چې انګلیسي ولولې او دوته بیا په پښتو دری کې وژباړي. نو حداقل د ورځې 4-5 میل یو هر شخص ترلاسه کوي اوس دې کې سړی تفکیک ونه شي کړی او دی باندې پوه نه شي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چا ته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي. بل خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په تور د مثال په سټور کې د سودا هغه سل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله تاسو نظر بغو ځوانانو ته څه وی چې دوی امدا وسم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تاسو ول دان نزده کوي یعنی د سینې د چ په افغانستان کې امکانات نشته کولای دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وی څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې ک دوه حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي از دا ویډیو راکمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژي نه دو طبقه دي چې استفاده کوي په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن د مایکروسافت خپل بازه سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي. نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمراوازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسي، اما علاقه تاسو ته انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړي یا دری ته اړي. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولې دا خل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدای شي. یا په طور مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافټ د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړي او هغه ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم دغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي، هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمې زده وي نو د دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچی چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیری کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هیواد ته ځي، دغه هیواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګری پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډیر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالم مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځایونه ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شو، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الیکم تاسو ښه.
روزو دیتا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیجنی؟ ارواپوه شمک اتوازی وی چه دا سی ستون زده ساده نگرنل کیگی که پا وقت سر مخنیوی ونشی دی جان و جن سبب هم کدلیشی.
جوار خبگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چې اوس مهال ډیری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه رنجوړي. عموما په دپریشن یا جوار خبگان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوی دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپل سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی. چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي. بخامخه باید د دې مخنیوي وسی، له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل لا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته مونږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته مونږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعاً په دې کې مونږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې مونږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو د له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانه اخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار روکه څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خپګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خپګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خپګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامید کیږي او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.